ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر د خبرونو ویان دي فرخندا صدو ټکنیکی ملګری اسحاق مری نیکی خلی او سلامونه ومني د پاکستان د نهله شوی په خوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د احتساب عدالت کې مقدمو چې کوم روان دي هغه کې پیش کېدل د دې خبرونه د سر موجوده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدل هم راوړي د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به ملي حامد زاده رتا په سر وخت خپرونه کې فرزانه الهام معرفي کوي چې د کوچیانو لپاره د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخندا سره
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان په خوانی لریکل شوی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل پر د لګول شوی تورونه ناسم دي خو دې به مقابله کوي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وايي هیڅوک به دې ته پرېنک دي چې د هیواد پر پوز امنیتی ادارو د تنقید له وجې خپل مقاصد حاصل کړي او د عراق په خود مختار کورد سیمه کې چارواکو د خپلواکۍ لپاره ترسره شوی ریفرندم د نتیجو لومړنۍ نتیجې نن اعلانوي د خبرونو تفصیل د پاکستان په خوانی لریکل شوی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل دی بعد حالاتو مقابله کوي هغه ویل پر د پخوا هم داسې تورونه لګیدل دي او نن هم د امریت ځینو قوتونو پر د درغلې او ناسم تورونه لګولې دي په دغه وخت نواز شریف ویل داسې سوکتی چې دا ورته معلومه نه ده چې د 2018 کال پاکستان د سومره پړاوونو نه تیر شو او چیرته ورسید په تیرو څلورو کلونو کې دوی د جلسو جلوسونو د درنو او د فتنه او فساد باوجود د پرمختګ کار ونه زنډوه د نوړاندې نواز شریف نن په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته هم حاضر شو خو عدالت هغه یوازې د حاضرۍ لګولو وروسته بیرته ولیږلو د پاکستان سپریم کورټ د جولای په 28مه د پیناما اسناد په مقدمه کې نواز شریف له دندې لرې کړ د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وايي ځینې خلک او بهرنۍ ایجنسیانې په پوز ته نیوکو په ترس کې دا هیواد بې ثباته کول غواړي د پوز د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل جنرال باجوا دغه څرګندونې تېره ورځ د خیبر ایجنسۍ په راجګل کې په وسوال برید کې د وژل شوي لیفټن ارسلان عالم د مور پلار سره د لیدنې پر وخت کړي د خبر پاڼې تر مخه جنرال باجوا په دغه موقع دا هم ویلي چې ځینې خلک او بهرنۍ ایجنسیانې د پاکستان پوز د پلو عزایمو په لار کې خنډ غني خو په وس بعد د هیواد د ګټو لپاره خپل کردار جاري ساتي د نیم قبایلی سیمې لکی مروت پولیټیکل انتظامی د سلويخت اف سي ار لاندې د بیټنی قبایلو ولس کسان نیولې دي په سیمه کې د مشال د خبريال تر مخه په اف ار لکی کې د استاد د بدلولو پر سر د ځای خلکو د پولیټیکل انتظامی د چارواکو ترمنس سور زوړان دي خطا شوی و په دغه نیول شو کسانو کې ځینې خوشکړل شوی او ځینې بیا جیل ته استول شوی دي یو خوشکړل شوی ځای ملک زاهد الله بیټنی وای دوی د استاد د تبادلې خلاف پریس کانفرنس او مظاهره کړې و چې هم د دغه پر سر پولیټیکل انتظامی دوی گرفتار کړل بلخوا د اف ار لکی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ ریاض مسعود وای دغه مسله به زر هوار کړی
ایکشن چې موږ وخصای دی د اف سی ار لوند مو وخصای دی په داک شه گرفتاره شوی وي 17 کسون وی په داک شه چې کین 60 سال وی یا 60 سال نه پوسوی ام ټول فارغ کړی پښتو تلم نو کسون نیولې دي ویس جیرګا مرګا پکې کیږي جیرګارو درنی ان شاء الله چې دا مسله نن ته ختم شي که خیر
بلخوا بیټنی کبایل وای دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې ځای استادانو ته ترقی ورکړي شي او د دوی نیول شوي کسان دې زره خوشی کړي په پیښور کې نوی افغان کونسل جنرال موین مرستیال نن خپل چوکۍ سنبال کړه نن په پیښور کې هغه ته د بخیر اغلی په دستور کې موین مرستیال اویل دی به په خیبر پښتونخوا کې د میشت افغانانو پر مسلو د پاکستان او افغانستان د اړیکو په خکولو کې خپل رول ترسره کوي بلخوا افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال اویل د دواړو هیوادونو اړیکې نه شلیدونکې دي
هر څوک چې هر څه وایي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکې نشلیدونکې دي دا ډېرې قوي دي دا ډېرې پخې دي دا ډېرې طبیعي دي سیاستمداران یې نشي شکولی او جنګي فضا هم دا نشي خرابولی او بله فضا هم نشي خرابولی خو د دولتونو ترمنځ اړیکې ښکته پورته کېږي
په دغه دستور کې تلونکی کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان ته مخه هم اول شو. تاسو مشال ریډیو ته وګی تمه دا چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په نوی ډیلی کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او نورو چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. هغه نن هند ته تللی. دا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کابینې د غړو لومړی سفر دی چې نوی ډیلی ته یې کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره میاشت افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره په خپل ستراتیژي کې هند وهڅوه چې په امنیتي برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د آزاد اروپا د آذربایجان څنګ تحقیقاتي خبريالي خدیجه اسماعیلوه او د هغې درو وکیلانو ته چې د ټولنیز انصاف لپاره یې هڅې کړې دي د روزګار د حق جایزه ورکړل شوه. دغه جایزه چې بعضې وخت نوبل جایزې برابر هم ګڼل کیږي، خدیجه اسماعیلوه د آذربایجان نه لومړی داسې ښځه ده چې د سټاکهوم د لایولیهود ایوارډ فاونډیشن لخوا ورته دغه جایزه ورکړل شوه. د عراق په خود مختار کورد سیمه کې چارواکو د خپلواکۍ لپاره ترسره شوی ریفرندم د رایو شمیرې شروع کړې دي. دغه ریفرندم لومړنۍ نتیجې به نن اعلانېږي. دغه ریفرندم یا ټول پوښتنه چې پرون ترسره شوه، ملګرو ملتونو، امریکا او نورو غربي قوتونو په اړه خبرداری هم ورکړې دي چې دا اقدام په ټوله سیمه کې د تناو یوه نوې لړۍ هم شروع کولی شي. بلخوا بغداد هم خبرداری ورکړې چې د عراق متحد ساتلو لپاره مبارزه کوي چې پکې په کوردي سیمه د تیلو آمدن بندولو خبره هم شامل ده. خو د کورد سیمې ولسمشر مسعود برزانی ویلي چې دا ریفرندم یې د سیمې د خپلواکۍ لپاره د مذاکراتو د اوږدې لړۍ اولنی قدم دی. او بل خبردار چې د یوکرین ولسمشر د یو داسې قانون منظوري ورکړه چې تر مخه به د دغه هیواد په سرکاري سکولونو کې یوکرایني ژبه د پنځم جمعات وړاندې لازمي وګرځول شي. دا خبرونه اوس هم د کرنسیو او موسم حال د احمدالله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ او 50 پیسې او 125 روپۍ، یو پاوند 142 روپۍ او 142 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ لس پیسې او 28 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې، او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه در تاسو مونږه همکارې فرخند اسد او د موسم حال او د کرنټ شو به مو د احمد الله ناوریدي د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې د نااهله شوي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خبري غونډې حال به د اسلام آباد نه نیخ په نیغه واورئ، خو په اف آر لکی مروت کې د اف سی آر د وجې نه د بیټنۍ قبیلې خلک ولې نیولې شو؟ د شمالي وزیرستان کډوالو سره حکومت په بیا بیا ژمنې کړې وې چې خپلو سیمو ته د ستنېدو نه پس به درله بنیادي سهولتونه درکوو، خو دا ولس وایي او دراتون کې د نابینو نړیوال کرکټ کلب د پاره د مومندو دا ځوان منتخب شو.
فروز کلم الحمدللہ ما په انډیا کې ورلد کپ لوبولې 20 اوګست ون ډے ورلد کپ چې کوم دی په پاکستان او په دوبۍ کې به لوبيږي، هغه د پاره زموږ سلیکشن وشو.
کبای د سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا سروې هم لرو د مشال تر څنګ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهونه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. څنګه چې مې درته د خبرونه په پیل کې ویل چې د پاکستان نه اهل شوی پخوانی وزیر اعظم په اسلام آباد کې خبری غونډې ته لږه شیبه مخکې وینا کړې ده. د دغې خبری غونډې څه تفصیل دی؟ په اسلام آباد کې زموږ همکار عمران محمد عمران دغې غونډې ته ورغلی و. د هغه نه پوښتنه کوو چې د دې مهمې نقطې راته په ګوته کې. محمد عمران، ستړی مه شئ، په خیر راغی. او که دا راته ووایه چې نواز شریف په دغه وینا کې مهمې کومو نقطو ته اشاره وکړه.
ډېره مننه مجید، څنګه تاسو وویل چې پاکستان پخوانی وزیر اعظم چې د جولای پر 13مه عدالت نه اهله ګرځول و، نو هغه نن سهار په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته هم وړاندې شو. بیا یې اوس شاوخوا 3 بجې دغه پریس کانفرنس کوم خبرې غونډه وه، هغې ته وینا وکړله. په دغه کې هغه چې کوم مهمې خبرې وکړې، نو هغه زه به دا ووایم چې وړاندې هم شوي دي، یعنی یو وار بیا تکرار، او هم هغه چې کومې مقدمې دي نو هغه په دروغو په بنیاد باندې جوړې شوې دي، دوی منلی دی خو مقابله وکړي. بلې دا وویل چې دا اوس د کورنۍ یا د ذات خبره نه ده، بلکې د شل کروڑ اولس خبره ده. دا هم ویل چې پخوا هم وردړکې ورکړی شوی د امریت په دور کې، په تیر چې کله په 1999 کې د دوی حکومت لرې کړی شوی، نو هغه دړکې هم دوی نظر انداز کړي وي، لپامې غورځولې وي، او د دې خیال یې نه ساتلی، اوس هم نه ساتي. وایي چې یوازې د دوی مقدمې نه دي، خو ښکاري داسې چې د دې مقدمې لوی ارزښت دی. داسې ډېرې مقدمې دي چې خلک ورته انصاف ته سترګې په لار دي، خو ښکاري داسې چې هغه طرف ته څوک پام نه کوي. آئین او قانون دی ویل چې منو، قید او سزا مو هم برداشت کړې ده، عمریت ته مو سر نه دی ټیټ کړی. او چې کومې دا یو خبرې هم وکړه چې پاکستان په جمهوري لار روان و، او ښکاري داسې چې خدای مکه
لکه محمد عمران کلن غونډه راته ویل لکه دغه ټولې خبرې غونډې مقصد دا و چې د سپریم کورټ لخوا کومه فیصله شوې ده په هغه باندې د خفګان اظهار وکړو، او هغه یو پلمه وبلله.
بالکل عمدہ قصدا افغان اظہار مکو، او دای داد دی بیا بیا دا وی چھ تیرم چھ خبر غونڈ شو نن ہم دا وی چھ منگ دغه فیصلہ منو، خدا سے خکاری چھ دا دروغ په بنیاد باندې جوړ شوی دا چھ قصدا پانا می او یواز اقامی تر اغلا
ډیر ډیر مننه. او لیدم کو تاسو مشال لیدو ته وگی محمد عمران د اسلام آباد نه د هغه خبر غونډه حال را کولو چھ د پاکستان بخوانی نه اهل شوی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان د وخت مطابق 3 بجې تر سره کړی. په دغه خبرو کې ذکر شو چې د دینه مخکې نواز شریف د احتساب عدالت ته وړاندې شو. په احتساب عدالت کې د هغه پر ضد یو کمی مقدمه دي، د سپریم کورټ د هغه حکم نه پس جوړې شوې دي چې د پاناما اسنادو د مقدمې په صورت کې هغه نه اهل ګرځول. نو محمد عمران د دغه عدالت ته د پېښې په اړه تفصیل راکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال د نواز شریف لخوا د هغه وکیل خواجه حارث وکالتنامې جمع کړې، او خواست یې وکړو چې نواز شریف ته د عدالت ته د نه حاضرېدو اجازه ورکړل شي. د اورېدنې پر مهال د نیب سرکاري وکیل وویل چې د نه حاضرېدو اجازه باید ورنکړل شي، ځکه چې دا وخت په دې مقدمو کې یوازې هم نواز شریف په پاکستان کې موجود دی، نو ځکه د هغه ته د ملک نه بهر تلو اجازه هم ورنکړل شي. د کوم وروستو چې د نه حاضرېدو درخواست عدالت رد کړو. د مسلم لیگ نون لخوا نن پنجاب هاوس اسلام آباد کې یو غونډه هم کېدونکې ده، او د یاد ګوند سینیټ غړي آصف کرمانی خبریالانو ته چې په دې اړه به پخوانی وزیر اعظم نواز شریف 3 بجې خبری غونډې ته وینا کوي. د سپریم کورټ لخوا د جولای پر 13مه د نااهله ګرځول وروستو د نیب د 3 درخواستونو د اورېدنې لپاره پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ورځ لندن بیرته راغلی وو. د ذکر ده چې د ستمبر پر 14مه نیټه احتساب عدالت نواز شریف د هغه بچی حسن حسین او مریم نواز او ورسره کیپټن ریټایرډ صفدر راغوښتي وو، خو په دغه ورځ دوی لخوا هیڅوک عدالت ته وړاندې نه شو. عدالت بیا 2 ستمبر پر 26مه رابللی وو. په نننۍ اورېدنه کې عدالت د نواز شریف د بچو په اړه د تاریخ قابل ضمانت وارنٹ هم جاری کو، ځکه چې هغوی د عدالت راغوښتلو باوجود حاضر نشو. د نواز شریف پر ضد د فلیگ شپ انویسټمنٹ، عزیزیا سٹیل مل او لندن جائیداد په اړه مقدمې پرانستل شوې، چې څنګه او له کومو سرچینو دوی دغه پیسې د سرمایه کاری لپاره ورکړې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د پوز د اړیکو اداره ایس پی آر وای چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویل دي چې د ملک نه بهر استخباراتي ادارې او ځینې اشخاص د پاکستان پر ضد کار کوي. خوشمنه کړي دا چې خپل کردار او خپل کړنې به جاری ساتي. تفصیل رابعه اکرم خان راکړي.
د پاکستان پوسټ مشر جنرل قمر جاوید باجوه ویلی دی چې ځینې غیر ملکی استخباراتي ادارې او ځینې خلک پاکستان غیر مستحکم کول غواړي. د پاکستان پوسټ اموریکو څنګه ای ایس پی آر خبر پاڼه د پوسټ مشر په حواله وایي چې دا خلک پوسټ خپل ازایم په لار کې خند کړي. د پوسټ مشر دا خبرې د خیبر ایجنسی راجګال سیمې په سرحدي چوکې وشل شوي پوځي د لیفټنن ارسلان عالم مور او پلار سره په مری کې د خواخوږې په وخت کړي دي. جنرل قمر جاوید باجوه دا هم ویلي چې پوسټ به د ملک په خمفات کې خپل رول وبوي او په ټول چیلنجونو کې به د کام تر څنګ ولاړ وي. د پوسټ مشر په وینا چې د پاکستان دښمن زموږ دښمن دی، دا هم ویلي که هر قسمه قرباني وي ملک به امن او د قانون عملداري په ځای کوي. د پاکستان پوسټ ویان میجر جنرل آصف غفور تیره میاشت په 28 نیټه یو پریس کانفرنس ته ویلي وو چې د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې آپریشن خیبر فور ترسره شوی او سیمه له وسله والو پاکه کړې شوې ده. د پوسټ ویان ویلي وو چې په خیبر فور پوځي عملیاتو کې 250 وسله وال وژل شوي، 1.5 جوبل او سلور خپل سان پوسټ ته حواله کړی وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، رابعه اکرم خان د پاکستان د پوز د مشر هغه خبرې مونږ ته تکرارولې یا دغه تفصیل راکول چې تیر ورځې کړی دي. اوس ورجود لک اف ار لکی ته یا نیمه قبیلی سیمه چې کوم د لکی مروت ته پاغي کې د بیټنی قبیلې خلک نیولې شوې دي، په دې اړه سلام محسود تفصیل راکړي.
د نیمه قبایلی سیم لکی مروت نا د محکمه تعلیمات یو افیسر د تبادله په وجه د دغه سیم د قبایلیانو او پولیټیکل انتظامیات د چارواکو په منځ کې لنجار پورته شوی. د پولیټیکل انتظامیات چارواکو د چلوېشت فرنټیر کرایمز ریګولیشنز لاندې اولس بټنی قبایلیونی ولی دی چې په کوم کې ځنه بیا د ورسته خوشی کړی شوی او ځنه جیل ته استول شوی دی. په دغه برخې خوشی کړای شوی یو قبایلی مالک زاهد الله بټنای مشال ریډیو ته په دا رنگ ژغ دلای دی.
ټول غریب خلک گرفتار کړی دي، روزګار والے ډرایوران گرفتار کړی دي، پیسې نو کسان آزاد کړو، نو کسان وسو سره دي.
په دغه بار ریکشه می چې د نیمه قبایلی سیمه لکه مرواد مرستیال پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود سره تماس ونی و هغه سوول وار وای ځنه
اکشن چې موږ وخصه دی د ایف سی آر لوند مو خصه دی. په داکښې گرفتارې شوې وې 17 کسان وي، په داکښې چې کیم 60 ساله وي یا په 60 سال نه پوسا وي امه ټول فارغ کړي. پښتو تلم 9 کسان نیولې دي، ویس جیرګا میرګا پکښې کیږي، جیرګارو درېمي ان شاء الله چې دا مسله نن ته ختم شي که خیر.
بیٹنو کا بایانو دا غره هم وکړه چې کده دوی خبره و نه منله شو بیا به خپل احتجاج ته نور دوام ورکړي. سیلاب ماسو مرشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مرشال ریڈیو دا پ میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، نړیوال بانک 15 قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ نه متاثر شو خلکو د بیا بحالۍ او روزګار وسیلو لپاره د 144 میلیون ډالر منظوري ورکړې ده. په دې اړه باندې تفصیل رفعت انجم راکړي.
نړیوال بانک د فاټا متاثرینو او بې ګوره شوو خلکو لپاره 144 ملیون ډالرو منظوري ورکړې ده. د نړیوال بانک لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه دا پیسې به د فاټا په 15 قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ په لړ کې استعمالیږي. د خپل فیسبوک پاڼې د لارې د ورلد بانک د پاکستان کنټری ډایرکټر ایلانګو پیچاموتو ویلي چې دا پیسې به د شمالي او جنوبي وزیرستان، خیبر، کورما او د اورګزی ایجنسی به کورشه خلکو د خیر خګړې لپاره لګولې کیږي.
د نړیوال بانک بورډ اف ډایریکټر د نورو 144 ملیون ډالرو منځوري ورکړې ده چې د فاټا 15 مختلفو ځایونو نه به کورشوي خلکو سره واپس تلو پر وخت مستې وکړې شي. د رقم لارې باندې صرف د دې 15 ځایونو د 15 لکو نه زیاتو کورنو سره مرستې کولې شي، بلکې په مشکل حالاتو کې باندې متاثرینو سره نقد مرستې هم کولې شي.
د نړیوال بانک د خبر پاڼې مطابق کوره شوی متاثرینو لپاره په دې منصوبه کې دوه پیکیجونه هم ورکړل شوي دي چې پکې بیا بحاله لپاره د یو کورنۍ په سر 15,000 روپۍ او روزګار شروع کولو لپاره 16,000 روپۍ دي چې مقصد یې د بې کوره شوو متاثرینو په فوري توګه مالي مرستې کول چې هغوی خپلو سیمو ته ستانه شي او یو ځل بیا خپل ژوند شروع کړي. د دې منصوبې ته لاندې به د ماشومانو د صحت په مد کې که هغه بې کوره شوي وي او که نه په درې قسطونو کې 25,000 روپۍ ورکړل کېږي. خو بلخوا د متاثرینو لپاره کارکوونکي د قبایلي سیمو فعالان وایي چې هر ځل چې د کوم خوا هم د قبایلي سیمو د بې کوره شوي ولس لپاره کوم فنډونه او پیسې راغلي دي هغه تر دوی سمې نه دي رسېدلي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو د کمیټې جنرل سیکرټري ملک غلام خان وایي چې هغوی لپاره راتلونکي فنډونه تر دوی نه رسي او چې کوم ورکړل کېږي هم نو د هغوی پیسې دومره کمې وي چې د دوی پرې کار نه کېږي. یو بل خبر ایجنسی د متاثرینو تحریک غړی شاه فیصل افریدی تور لګوي چې متعلقه ادارې لکه فاټا سیکرټریټ دغه پیسې تر متاثرینو رسولو کې درغلي کوي او د هغوی حق وهي.
انټرنیشنل ایډ هم چې راشي نو هغه کې 10% هم په آی ڈی پیز نه دی لګېدلی. پرېزیډنٹ هاوس نه راوځي چې راوځي بیا گورنر شي بیا پکې فاټا سیکرټریټ شي بیا چې اخیری رکوز شي نو بیا پولیټیکل انتظامیه او دغه ادارې شي. لکه نو لہذا دا چې آی ڈی پیز په نوم باندې خو بالکل ټولو قبایلو سره دوکا روانه ده. لکه
خود متعلقه ادارې فاټا سیکرټریټ میډیا ډایرکټر عبدالسلام وزیر دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت او د هغوی اداره کوشش کوي چې مستحق خلکو ته پیسې په سمه توګه ورسوي په کوم کې چې وخت لګي نه چې د خلکو پیسې ایسارول کېږي.
ما خیال لري چې په دې کې څه قسم صداقت نشته چې خلکو ته پیسې نه راسي. ها لیټ کېدی ضرور شي د سرکاري طریقه کار داسې وي چې هغه کې یو وخت لګېدی شي یو ادارې نه بل ډیپارټمنټ نه بل ډیپارټمنټ ته او بیا پیپر ورک نو دا لږ مشکله غوندې مرحله وي. یا د متاثرینو یا د خلکو حق دی نو دا حق خلکو ته ضرور رسېدی شي. بیا هم دوی ته داسې سر شکایت وي نو متعلقه حکام یا فاټا سیکرټریټ یا متعلقه پولیټیکل ایجنټ هغه ته دوی خپل شکایت لیټر ورکړي.
واضح دی چې لدې وړاندې هم په کال 2015 کې نړیوال بینک د قبایلي سیمو لپاره 15 اویا ملیونه ډالرو منظوري ورکړې وه. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. سوات ته د سوات مرکزی خر رحیم آباد پرایمری سکول چې پکې په سلګونو هلکان او جنکې په یوه ورانه ودانه کې زده کړې کوي ولې اوس ورته د عدالت د لوري دغه ودانه هم خالي کېدو امر جاری شوی. د سکول استادان او ځایي ولسوایي چې متبادله ودانه نشته او د زده کوونکو زده کړې د خطر سره مخ دي. نیاز احمد خان د نور تفصیل سره.
سوات مرکزی خار منګوري سره نږدې د جرنیلی سړک په غاړه رحیم آباد پرایمری سکول هډ ماسټر سید رحمان وایي چې دغه سکول کال 2001 نه روان دی او پکې سکم 1500 زده کوونکي زده کړې کوي. دوی لپاره شپږ شپږ استادان او یو خدمتګار هم موجود دی ولی اوس ورته د عدالت د لورې د کوآپریټیو سوسایټي له اړخه په مقدمه کې حکمنامه جاری شوې ده چې د سکول ودانۍ دې خالي کړی شي ځکه چې دغه ځمکه د تعلیم محکمې نه ده.
موږ پوری تور دا بلډینګ خالی کوو نو دوی د سیزې شتم نه 1262 وړ دي د دوی دا فیوچر خو خراب دا بلې سیزو زپاره زیشت نه. موږ حکومت نه ډیماند کوو بیا خاص کلیم پیډ منیس تا جره بری کې کفس پریډیټی باندې کارو کی او دوی لږ مند بس
د رحیم آباد جی اوسې دن کې هم په دا امر جاری کې دوه سخت په تشویش کې دي. دوی وایي زیاتره د کوون کې د غریبانو بچی دي د حکومت سره متبادل ځای نشته نو زده کوون کې به وړاندې سکوي.
زمانو میراج نبی مظلوم دی دا د قوم میماران دی کدی ته دا تعلیم ملاونه شو دی ته دا شعور ملاونه شو زما خیال لچ دیو با سبا د قوم د پر یو نسور جوړ شي. سپریم کورټ ته مونږه دا درخواست کو او اپیل ورته کو چې د خوده خاطر وکي خپل د اړرجه بدی په نظر ثانی وکي او زمونږه د سواد دی بچول سر سوري ور کوي.
د سکول ما شومان هم د حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د پخه ودانی جوړ کړی شي.
زم مانوم سرنجيب زم پنځم کلاس کې مونږه سبق وایو بللا نظم کا باندې مونږه تعلیم حاصلو حکومت وایي چې د سکول نه تاسو وځي مونږه بل بلډینګ نشته چې مونږه باغی کې سبق وایو تعلیم حاصل کو چې مونږه د سکول نه وځو مونږه بیا بل څه کار کوو مونږه تعلیم خرابېږي.
زمانو دې سدي د مونږ د سم ته ګولډ مې سکول والو چوزي مونږه نو سکولونو والو په چرن او پدینه مونږه بزم کو ناسي مونږه شرم نه کو دا زمونږ د مرګ د ټولو شرم نه کو نه کوي. سکول
د سکول ودانې پاره مو چې کله د ضلع سوات تعلیم محکمې مشر ډي او محمد امین څخه پوښتنه وکړه نو دوی ویل چې د عدالت حکم به مني او د سکول ودانی به خالی کوي.
خو زموږ کوشش دا ده چې په دغه ځای کې موږ ته سلګ وخت ملاو شي چې موږ د ماشومانو لپاره خپل تنظیم وکړو.
لیکن تر اوسه پورې کیس روان وو، په دې خبره نه پوهېدو، خو هغې ده وویل چې یاره کیس تاسو وبیل وو ځای خالي کړي، نو په یو ساعت کښې دا ځای خالي کول ډېر زیات مشکل کار دی. اس هم چې سړی څوک کرایدار اوباسې، نو هم یو درې څلور میاشتې ورته ټایم ورکړي چې روز تاسو شی وبیلو او ستاسو ځای دا څلور میاشتې شوې یا درې میاشتې شوې.
بل خوا د سیمې ولس وایي چې دوی بیا بیا په دغه لړ کې د تعلیم محکمې او سیاسي مشران خبر کړي، ولې د سلګونو زده کوونکو دغه مسله حل کولو کې دوی سنجیده نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې ورجو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په نوي وزیرستان کې دوی تلابیجلي هم نه ده بحال شوې او عملیاتو کې شلیدلي تارونه ټوټې ټوټې پراته دي. تفصیل عمر دراز وزیر راکړي.
شمالي وزیرستان ته واپس ستانه شوي خلک وایي د کال نه زیات وخت وشو چې 90% نه زیات خلک ستانه شوي، خو لا یې هم بجلی نه ده بحال شوې او په ډیرو کلیو کې د بجلی تارونه شلیدلي پراته دي. دوی وایي میران شاه ګریډ کې ترانسفارمرې خرابې پراتې دي او څلور ویشتو ګنټو کې په نمبرو خلکو ته ګنټه دوی بجلی ورکوي. د میرعلي اوسیدونکي نور اسلام وایي هم هغه شلیدلي تارونه پراته دي او کمې دعوې چې د ترقۍ کېږي هغه په عملي کې هیڅ نشته.
دیو اپ ڈے دوے خو ڈیرے دی خو گراؤنڈ بند سلی جن سی اگے زوڑ تو رینا دی ابلا ور دے مس پکلی سے داوا کیا جوڑا سوا چے دے مین لائن تور پریسو یو کاسی ہوا لو لو سیاور مت کڑو اے سا بریک تا گانا پکڑ کون دے دے فوج نہ ہو دے پولیٹیکل انتظام یہ نہ دمو تلے باقی دے دے چار دا کی کوی پے یو کلی سا مکمل بجلی نستا ہو چے چتا تے قسمت پوتے دو از اڑے تو رینا دی.
ابرار خان وائی زیاترا کلیو کے خلق پ تیار کے پرات دی او کم سے چکڑی پخپلو پیسو یہ پورا کړی.
میر کوټه فارمر په خپل کلی شي دي دي نه چې چاته منځیر شو دا وي وسنه سودا ته یو دوه تورینا خو د انګلیز یو مالک ته اگر وډی خو نه خدا فی سش کنا خاصا سریات میر زو چار پجانې ډرې بولې کی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان وابډا ټیسکو محکمې سپرډنډ عزیز وزیر نو پختل، نو دوی هم تایید کړه چې ډیرو خلکو ته لا هم بجلی نه دی بحال شوی او میران شاګرډ کې د 40 ایم وی ترانسفارمر او تارونو لپاره یو کم 50 کروڑ روپے پکار دی چې تر اوسه ورته یوازې 1.5 کروڑ روپے منظوره شوی.
دته ایسا پر نټا سمر چینج شوی دی مو دمر سامان په لون باندې کاردا باندې ته مې کانتری دی بجلی به حل کړی دی 50 لک نه نشا تا ترانسفر دی 50 لک میرا لیتا میرا شاګر ته یو ده هټا سمر زار راتای پی سی ونه پرو دو خو پیسې راس پر نه دی.
نمیران شاګر چارواکی وای چې د عملیات وړاندې چې ګریډ کې کم ترانسفارمر وي هغه خرابې پراتې دي او د غلطه د 40 ایم وی ترانسفارمر لپاره یې غوښتنه کړې چې تر اوسه هم نه دی لګول شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، د پاکستان قبایلی سیمې او په د قبایلی سیمې ځوانان د هر صلاحیت نه ډیر بھرپور او د هر صلاحیت نه ډیر تکړه ځوانان دي. په دغو کې محسن خان مومند او راهد الله هم یو دی چې په سترګو نابینه دي، خو د راتلونکي نړیوال کرکټ ورلډ کپ دپاره د دوی انتخاب شوی دی. شانواز ترګزی دوی سره خبرې کړې دي. راځي چې دا ور
په کال 2018 کې د راتلونکي وړاندو یا د سترګو معذوره کرکټ لوبې د نړیوال کپ لپاره د محمود د دوه ځوانانو انتخاب هم شوی. په دغه ځوانانو کې محسن خان محمد او راهد الله شامل دي چې د دواړو تړاو د بر محمود جنسي د حلیمزو قبیلې سره دی. د روان نړیوال کپ لپاره د درویش لوبغاړو انتخاب شوی چې په کې د نور چان ورستو 15 لوبغاړي منتخب کیږي. دا نړیواله کرکټ لوبه د کټاګوري سي معذورانو ده چې د کوم نظر تر 25 میټر پورې لګي. محسن خان د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
فروز کلم الحمدلله ما په انډیا کې ورلډ کپ لوبول 20 اوس ونډه ورلډ کپ چې کوم نه په پاکستان او په دوبۍ کې به لوبيږي هغې د پاره زما سلیکشن وشو. په انډیا کې الحمدلله زما په ټول ورلډ کپ کې 7-8 وکټ وې او نور داسې سکور مې خو 50-57-82 داسې زما سکور په 20 کې.
محسن خان محمد پروز کال هم د شل اووریز یا T20 لوبې په نړیوال کپ کې برخه اخیستې وه، خو د دغه کپ اخرنۍ لوبه د پاکستان نه هندوستان ګټلې وه او محسن خان وایي چې هغه خو د ملک نوم روښانه کړی و، خو ولې هېڅ یو چای ستاینه نه ده کړې.
زه چې د انډیا نه راغلی یم، د مومن جنسۍ نه ما ته څه نه څه میلاو شوي نه راته څه پروګرام دغه شوی دی چې یاره پروگرام نتا سورا شی مزه چراغنه ممدا غسه په کلیمانه نره تنو کریشتل نه سه است نشتره په کار یره زم خپل ګورنمنت لزا په کار چې کم اس کم مونږ ته نوکری را کی یا مند اسکالرشپ اس نو وغیرہ سٹارټ کینو
محسن خان محمد په کرکټ لوبه کې بالینګ بیټینګ او فیلډینګ کې مهارت لري وای چې سک کال دغه نړیوال لوبه کې به د هغوی 25 لوبه په دوبی کې ول نه هلوبه په پاکستان کې کیږي
مصر روان ورلد کپ د پر ان شاء الله ژوند او زما خپل گیم دی زه کوشش کوم چې خپل د ملک لپاره او خپل د جنسي لپاره خپل ځان لپاره گیم وکم او د پاکستان نوم په هر ځای کې روشن
د محسن خان او راهد الله په انتخاب د محمود جنسي د کرکټ اسوسییشن په خوانې مشر شاه محمود او د سیمه ولس خوشحالي څرګند کړي د اوویلې دي چې هغه به دغه دوړو لوبغاړو سره هر رقم مرسته هم کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پختونخوا کې سلور نیمه بجې کېدونکې دي د سلور نیمه بجو د خبرونو لنډیز به د فرخنده اسد نورو او د خبرونو نفس په تاسو سره وي خبرونه نه خپنی راوري ملي حامیر زاده هم سټوډیو ته راغلی ده او خپل ملمنه به در سره هغه متعارف کوي خو اول خبرونه
د پاکستان پخوانی لریکل شوی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل دی د حالاتو مقابله کوي هغه ویل پر د پخوا هم داسې تورونه لګېدلي دي او نن هم د امریت ځینو قوتونو پر د درغلیو ناسم تورونه لګولي دي نواز شریف دا هم ویل د پاکستان 40 کروڑه ولس باید د یو چا د اهلیت او نااهلۍ فیصله وکړي او زیات اکرا د ولس نه د هغوی د خوښي او رای حق باید وانه خستل شي د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي ځینې خلک او بهرنۍ ایجنسیانې په پوځ د نیوکو پترس کې دا هیواد بے ثبات کول غواړي د نیم قبایلی سیمې لکی مروت پولیټیکل انتظامی د سلویخت افسیار لاندې د بیټنی قبایلو اولس کسان نیولې دي په سیمه کې د مشال د خبريال تر مخه په اخار لکی کې د استاد د بدلولو پر سر د ځای خلکو پولیټیکل انتظامی د چارواکو ترمنځ سور زوړان دین خطه هم شوی و پولیټیکل انتظامی وايي دغه مسله به د جرګې لارې زر هوار کړي نن په خبر کې نیوی افغان کونسل جنرال موین مرستیال کا د پخیراغلی په دستور کې افغان سفیر حضرت عمر داخل وال ول د پاکستان او افغانستان اړیکه با پوراتون کوشکغو میاشتو کې لاخیشي د عراق په خود مختار کورسیمه کې چارواکو د خپلواکۍ لپاره تر سره شوی ریفرندم د رای او شمیر شروع کړي او تمه ده چې لومړی نتیجې با نن اعلان شي د غا ریفرندم یا ټول پښتنه چې پرون تر سره شو ملګرو ملتونو امریکا او نورو غربي قوتونو پر اندېښنې هم خوندلې دي د یوکرين ولسمشر د یو داسې قانون منځوري ورکړي چې تر مخه به دغه هیواد په سرکاري سکولونو کې یوکرایني ژبه د پینزم ماتوران دی لازمی وګرځول شي او د آزاد اروپا د آذربایجان څنګه تحقیقاتي خبريالي خدیجه اسماعیلوا او د هغې دریو وکیلانو ته چې د ټولنیز انصاف لپاره هڅې کړې دي د روزګار د حق جایزه ورکړ شو دغه جایزه بعضی وخت نوبل جایزې نعم البدل هم ګڼل شوې ده السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زملي ها میرزاده هرکلی وایم امید کوم چې روح جوړ او خوشاله وي نن سره په پروگرام کې افغانستان فرزانه الهام ملمنه ده فرزانه یو ټولنیز فعال ده چې د مدني فعالینو یوې شبکې مشري کوي فرزانه د افغانستان د کوچیانو ریاست لپاره کار کوي او د کوچیانو د خیر ښېګڼې لپاره کوششونه کوي نن په پروگرام کې له فرزانه سره خبرې کوو تاسو هم ضرور را سره برخه واخلئ او کله ملمنه سره پوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ ته ولیکئ په لږ سات کې له ملمنه سره نیخ پنیغه خبرې کوو
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړې
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلې
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی
00 24 11 40 15 00 24 11 40 215 00 24 11 40 315 00 24 یولس سلیریشت سلور سو پینزه
او که غواره دخپل کور لیتلیفون پا وریاتو گا تلیفون اکره نشمیره لسان سرولی که
سفر اتا سفر سفر دوا دوا سفر دری دری
او که انترنت لره نکوالیشه منسر ده سکایپ للاری هم اڑی کچینگ اکره
پتای دا مشال راڈیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی سروې پروګرام تاسو اوره مونږ سره نن له افغانستانه فرزانه الهام میلمنه ده لغوی سره زموږ رابطه شوې ده ایته په پروګرام کې ستړي مشوای السلام علیکم فرزانه
ډیر مننه سلامونه تاسو ته د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم
ډیر مننه فرزانه خوري چې تاسو موږ سره نن په پروګرام کې برخه اخلي دا پروګرام هم تاسو په باره کې دی او تاسو د کار او هلو زلو په اړه به خبرې کوو نو فرزانه خوري اول خو به زه تاسو کما چې کلک شانتي خپل ځان په باره کې راته وایي چې چرته تاسو خپل زده کړې وکړي څومره زده کړې مو وکړې او چرته پاتې کیږي تاسو په افغانستان
کې د زیاته مننه تاسو د خپل پروګرام نه څنګه چې تاسو ویلې د زده کړو په اړه ما خپل لومړنۍ زده کړې په بغلان ولایت کې کړې دي او لوړې زده کړې په کابل ولایت کې یعنی ټولې زده کړې په افغانستان کې کړې دي تر لیسانس تر کچې پورې او فلانم د ماستری په زده کړو په درشل کې یم په کابل کې البته او همدلته مې زده کړې کړې دي په کابل کې او په بغلان ولایت کې مې فعالیتونه کړې دي مدني فعاله یم د ښځو لپاره د ماشومانو همچنان فلم د کوچانو لپاره کار کوم
خزو ماشومانو کوچانو لپاره تاسو کار کوي په دې باندې به تاسو سره خبرې کوو ډېر ښه کار دی تاسو ماشاءالله او په دې بابت په تاسو نه تاسو نه کو خو اولنې تاسو په زده داو کما چې د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره تاسو کار کوي کنه نو دې ته متوجه څنګه او شوا کله مو شوا او څومره موده او شوا چې تاسو دا کار پیل کړی دی
د مننه ښه پوښتنه ده هر هغه ټولنه چې مخصوصا زموږ ټولنې په شان وي جنګ ځپلي وروسته پاتې نو کله چې ځوانان مخصوصا نجونې یو سن ته رسېږي چې کولی شي خپل ښي او چپ لاس وپېژني خپل ښه او بد وپېژني نو یو سلسله ناملایمات او بیعدالتي او غیر منصفانه پرېکړو ته متوجه کېږي چې هغه د جنسیت له لحاظه وي د ژبې او قوم او د هر څه له لحاظه د هر دو فکتورو له لحاظه کېدای شي موجوده وي په ټولنه کې ویني چې ځینې ناخوالې دي ځینې نابرابري دي ځینې داسې عوامل دي دلایل دي چې د دوی حقوق تر پښو لاندې کېږي او هغه دلیل به دومره قوي نه وي چې د دې حق خوړلو لپاره یو ثبوت په حیث وکارول شي خود ټولنې د ورسته پاتې توب لوځي د ټولنې د کم فهم لوځي دغه یو دود ګرځیدلې وي او غلط حاکم وي مغه یو حاکمه قاعده وي د ټولنې نو زه هم په دې اساس دغه چیز د ټولنې کې ژوند کوم کله چې ما ولیدل کله چې زرا لوی شوم کله چې یعنی د امغه د ځواني له پایل نه چې تقریبا د خوانزي نه فراغت دی ځین ناملایمات سره مونږ مخ شو دلته مونږ ضرورت وګڼو د لپاره چې د ناملایمات او د دې سختی او بدبختی او د دې بی عدالتی سره باید مبارزه وشي او څوک باید غږ پورته کی او څوک باید کار ورته وکي نو ټول خودس نشي کولای چې د نورو په تمه کې می چې زه او څوک براشي دې ته کار وکي زم دا غي او کسان جمله کسانو څخه هم چې فکر مې وکړ چې زه باید په دې اړه کې مخکخه وسم زه خپل مې یو غکاس وسم چې ورته کار وکم
صحیح
دی برخیتا نو د لامغه دورې نه ما پیل کړای دی د ستونزو د هواري لپاره د خزو حق واخستو لپاره ماشومان ته د خې توجه لپاره نو هغه اقشار دي دوی چې ورسته پاتې دي د خپل حقوقونه لري دي ورته ورکول کیږي نه نو دا یو لامل و چې زه دې تراوی کړم وه تاولم چې باید دوی ته کار وکم
ډیره خبره ده ماشاءالله تاسو کار روان کړی دی د خزو لپاره د ماشومان لپاره د شانتي کوچیان تاسو یاد کړ زبه ته پوسو کوم دا کار تاسو لپاره آسان دی او کنه سخت دی په ټولنه کې تاسو د خزو لپاره आवाज پورته کوي د غوی لپاره کار کوي نو دا کار څه ګران غونټه کې نه دی
نه همداسې دی ملیحا جان، تاسو پوښتنه په جواب کې باید ووایم چې دا کار لږ شان ده نه، بلکې ډېر زیات سخت دی، ځکه دلته ځینې حساسیتونه دي د دې موضوع په مقابل کې، او ځینې حساسیتونه په ځای راپارول شوي دي یا رامنځته شوي دي، یعنی خلک هم دومره ولس هم دومره ډېر ملامت نه دی. ځینې موضوعات دي، ځینې تېروتنې دي چې هغه شوي دي چې د دې باعث ګرځېدلي چې ولس د دوی موضوعاتو په هکله لږ شانتې لکه جبهه ونیسي، جبهه ګیري کوي، حساسیت راپارېږي د ولس. خو ځینو حالاتو کې بیا زمونږ ولس هم لږ بېځایه حساسیت ښودي د مقابل موضوعاتو په مقابل کې. مثلا مونږ کله چې دا د ښځو حقوق یاد کړو، نو ولس ته داسې یو مفهوم د دې رسېږي لکه مونږ وایو چې غربي حقوق، مونږ وایو چې د اسلام نه بهر حقوق. حال دا چې دا زمونږ هدف به داسې نه وي، او حتی هغوی به سم تحلیل ترې نه وي کړی، او دومره بېلا سوچ کړې نه وي کړي، پوښتنه به نه وي کړي چې کوم حقوق کوم شی تاسو یادوئ، د کومو امتیازاتو خبره تاسو کوئ، بلکې مستقیم به یوه ټاپه په دې کس ولګي څوک چې د ښځو حقوق یادوي. نو وکان چې ډېره سخته ده دلته، تر څو چې هغه حساسیتونه چې موجود دي هغه ورو ورو کمیږي، ټول دا موضوع لږ لږ ټولو ته په ذهنونو کې له نویتوب نه وځي. که څه هم زموږ ټولنه داسې غیر مهذبه یا غیر مدني ټولنه نه ده چې خدای وکړه مخکې مونږ هیڅ فرهنګ نه یې درلودلی، مخکې ښه ژوند نه یې درلودلی، تیر کړی هم نه وي، خو واضح ده چې جګړې خپل تاثیر لري. مونږ څو لسیزې جګړې تیرې کړې، نو د خلکو اذهان لږ شان ته ګډوډ او هغه شوي دي، لږ حساسه شوي دي، لږ موضوعات هم درک ورته صحیح تشریح هغه نشي اخیستی، هغه درک نشي کولای کوم چې مونږ غواړو. نو واضح ده چې لږ وخت غواړي، لږ باید سم هغه شي، او دا سختي باید وګالل شي، ځکه حالت د گزار دی که نه. نو داسې خو نه شي که دی هر موضوع چې یوې ټولنې کې نه وي هغه حساسیتو سره موانعو سره خندو سره مخ کېږي. نو واضح ده چې مونږ د جنګ نه وروسته دا لومړي کلونه دي چې دا موضوعات مونږ یادوو چې د ښځې حقوق، د ماشوم حقوق، د یو وروسته پاتې قشر حقوق، د یو وروسته پاتې قوم حقوق. نو که مونږ دا مسایل یادوو، واضح ده چې لږ حساسیتو سره به مخ کېږو، ځینې به م بد بولي، ځینې به م سپک بولي، ځینې به خبرې خرابه راته کوي. اما په مجموع کې دا هغه شیان دي چې څوک چې وایي چې زه مبارزه کوم هغه باید وزغمي.
نو د دې مقصد لپاره تاسو چې د عامه پوهاوي لپاره تاسو څه کوئ؟ ستاسو داسې کوششونه روان دي چې ښځې بیا ماشومان اول خو دا چې په خپلو حقونو خبر شي، بیا په ټولنه کې هم ټول په دې خبر شي چې دا عامه پوهاوی پیدا کړل شي چې د ښځو، د ماشوم، د ټولو انسانانو څه حقوق دي؟ نو تاسو څه کوئ؟
او دقیقا دا همه پوهاوی ډېر زیات مهمه دی. په تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه چې که د هر نوي شي، نوي سوژې، نوي خبرې، نوي حالت د ترویج لپاره، د نهادینه کولو لپاره، د عام کولو لپاره که مونږ کار کوو، که اول د هغه عامه پوهاوی ورکړ شي د هغه په هکله باندې، نو بیا به واضح ده چې دا حساسیتونه کموي. دا ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړه. نو مونږ په همدې درشل کې کار کوو. مثلا مونږ ډېر زیات مدني ټولنې لرو یا شوراګانې لرو، مدني فعالین دي چې په انډیویجوال یا انفرادي توګه یا جمعي توګه یا د نهاد له آدرسه دې موضوع ته کار کوي. په بېلابېلو پروګرامو کې مثلا کلیو بانډو کې حتی ښځې راټولوي، هغوی ته ټرینینګونه ورکوي، مشران راټولوي، هغوی ته پوهاوی ورکوي. چې مونږ هم له دې جملې څخه ځینې کارونه کړي دي، د ځینو ښځو سره مونږ کارونه کړي بغلان ولایت کې، دلته کابل کې. مونږ د مثلا هغه عمده سکتورونه د ژوند چې دي ډېر مهمه دي، لکه تعلیم دی، صحت دی، حفظالصحه ده چې په کې راځي، همداسان ټولنیز حقوق دي، سیاسي حقوق دي، یا د حق رای ده، یا حق هغه حقوق دي چې هر انسان لري. نو د دوی لپاره مونږ ځینې عامه پوهاوي پروګرامونه مخته وړلي دي. مونږ د ښځو لپاره او همچنان دل پاره چې خزي دې ته پری خودل شي د مشرانو سره د سپینګیرو سره د متنفذینو سره د مناطق او مکمل مدني ټولنې په دې درشل کې کار کوي هم دغه د غوي اصلي مسیر د کار دی نو په دې کې مون کار کړای او حتی د کوچانو لپاره هم تاسو د خزو یو زیاده کړ د کوچانو لپاره موږ ډیر څه د عامه پوهاوی پروګرامونه جریان لري د کوچانو د لوی راست له خوا ورته تدویریږي او دایریږي چې په دا ورځو کې مونږ په شپږو ولایتو کې په هر زوم کې شاهد یو چې د هغوی سرخیلان ډېر ښه ټولنیز نظام لري کوچان هغه سرخیلانو ته چې موضوع ورسول شي نور داسې وګڼئ لکه خیمه په خیمه چې هر کوچي ته رسېدلي وي دوی د عامه پوهاوي په هرې موضوع کې هغه موضوع چې مونږ غواړو په هماغه وخت کې پرې بس وکړو ورکول کېږي او دا لړۍ ادامه لري انشاءالله ورځ په ورځ به دا عامه پوهاوی د خلکو زیاتېږي او حساسیتونه او خندونه او موانع کمیږي او عامه پوهاوی په هرې برخه کې به څومره چې ضرورت دی هغه به انشاءالله ورځ په ورځ مخ په ډېرو دی
خدای دې کې انشاءالله او تپوس په تاسو نه بیا د کوچیانو په باره کې کوم تاسو وی چې هغه لپاره تاسو کار کوي نو دا کوچیان چې دی په افغانستان کې هغه څه داسې غټ ستونزې لري چې تاسو کتل تاسو ورسره کار کړی کوم داسې یو دوه مهم ټکی مهم مسلې دي چې ورسره مخامخ دي خو د دې نه مخکې چې دی باندې خبرې وکړو یو اوریدونکو دی هغه ته ورسو بیا وروسته دی پوښتنه ته راځي اوریدونکو ته اول بار ورکو چې تاسو نه پوښتنه لري السلام علیکم
جی قدرمن خورجان و تاسو ته قدرمن میلمنی ته او د مشال پروډوسر صاحب ته او ټول مینوال ته په خوږه مینه سلامونه وایم
وعلیکم السلام رو رخ بل پیژندنه کراته وکړي
زلب شین شارس عزیز رحمان عزیز تاسو د ټلیفون پر اړه کې باندې
عزیز رحمان رو رست دې مشي څه پوښتنه لري تاسو
خیر او سیالانی ژوندۍ لرا خبره دا ده چې د ټول لمخه اول خو ماشاءالله د کوم خدمت کړی دی ریډیو اورم نو الله دې په دغه کې دې ته نورم بری او نصیب کی نو دا خدمت د ټول لمخه زه دا خدمت کوم چې دې دا کوم سوسایټی لس کوم خدمت راوړی د دې سره نور هم لیازم ملګری ستا کنستا یو سوال می دغه دی او بل سوال می دغه دی چې په دې کې مطلب دا سی د تعلیم ذریعہ هم ستا او د تعلیم ذریعہ او خاص کر د میډیکل یا د پتال یا دشي چې کوم نور د سیستم دی یا د یو مسایل وي دا کوم کوچانو کوم د کډوالو د لپاره چې کوم خدمت وي هغه خدمت هم لیازه د دې سره په دغه کېستا او درېم خبره مې دا ده چې په دې کې د ګورنمنت هم یو څه مرسته یا څه تعاون یا څه دغه د دې سره ستا لیازه کنسته نو دا یو څه خبرې وي
ډېر مننه عزیز رحمان اور چې تاسو پوښتنه وکړي جواب به خپل فرزانه الهام خور درکې مننه کوم ودان جی فرزانه خور تاسو به پوښتنه اوریدلی وی سبا ویل غواړي
ډیر مننه زم سلامونه وړاندې کوم از رحمان روز ته ډیر مننه چې دوی زمونږ کوم مثبت نظر زمونږ په اړه درلودو د دوی لومړی سوال دا و چې زمونږ سره نور ملګری همکاران او همراهان شته کنه په دوه فعالیتو کې وزیده چې مخکې تاسو په معرفت برخه کې مو ویلې چې زه د یو شبکې مشري کوم تقریبا چې هغه شبکه د افغانستان په سطحه په ټولو ولایتو کې دوه درې تر څلور نمایندګان لري په هر ولایت کې نو دا خو زمونږ ارګان دی او په انفرادي توګه مونږ جمعي کار کوو د کوچانو لپاره او د خپل ټولنې لپاره د مجموعې چې ټولو کوچان هم د هغې یوه برخه دي د افغانستان مدني فعالان ټول په ګډه سره کار کوو یوازې زه نه یم او بعضې فعالیتونه دي چې انفرادي دي هغه د کوچانو برخې کې معمولا زه انفرادي کار کوم خو د ښځو د ماشومانو لپاره چې زمونږ کوم پروګرامونه دي دا عامه پوهاوی نور د مرستې کولو کمپاینونه او دو پروګرامو کې زما سره مکمل ګروپ دی زمونږ ټوله شبکه ده او همدارنګه نور مدني فعالین او شوراګان هم زمونږ سره مرسته کوي او همداراز دوی ویلي چې د کوچانو راستنه شو کډوالو لپاره د صحت او د تعلیم سہولتونه برابروي کنه زه د کوچانو لپاره د کوچانو د لوی ریاست په توګه کار کوم یعنی هغه کارونه چې زه دلته یادوم د کوچانو د لوی ریاست له خوا ورته راکېږي نو وزیره چې د کوچانو لوی ریاست یو دولتي ارګان دی مستقل ریاست دی د دولت په چوکاټ کې دی او د دولت په چوکاټ کې کوچانو ته خدمات ارائه کوي او خدمتونه ورته رسوي د راستنه شو کوچانو لپاره دوی ځینې پروګرامونه لري مثلا د تعلیم په برخه کې دوی ویلې مونږ د ډېر ښه لاسته راوړنې لرو چې څو مکتبونه دي لیلیه ښوونځي دي البته دا کوچان ډېرې ستونزې لري ان نشي کولی چې هم په ګشت کې واوسېږي خپله موسمي موومنت یا کډې چې کوي نو د هغې په درشل کې بیا نشي کولی چې خپله ماشومان ښوونځي ته ولېږي ځکه چې هغه ښوونځي نه خو به دوی ځي هغه ځای پرېږدي نو بلې سیمې کې به ښوونځی نه وي نو دې لپاره بهترینه یوه لار چې د کوچانو لوی ریاست په پام کې نیولې لیلیه ښوونځي دي یعنی ماشومان کولای شي په لیلیه توګه تل اوسېږي د درس په موسمو کې په لیلیه کې اوسېږي او خپل درسونه هم وایي څوک لیلیه ښوونځي دي چې یو په هرات کې دی د ټولو د 1200 زده کوونکو گنجایش ظرفیت لري چې هغه د جوړېدو په درشل کې دی چې ولسمشر یې حکم ورکړی دی او کارونه جریان لري دوه نور لیلیه ښوونځي دي د کوچانو لپاره دا هم په جوړېدو دي او په همداراز یو د ننګرهار ولایت کې د نجونو لپاره خاص ښوونځی دی نو دا هغه تقریبا تعلیمی لاسته راوړنې دي نوې مخکې به ټولې د معارف وزارت مخته وړلې خو فعلا دا هغه کړنې دي چې د کوچانو لوی ریاست ته سپارل شوي او مسؤلیت یې عامو ته هم د کوچانو لوی ریاست ته سپارل شوی دی یعنی د پوهنې وزارت د پروګرامونه علاوه دا پروګرامونه دي او د صحت په برخه کې ویلې د تعلیم په برخه کې هم زموږ ریاست تر اوسه پورې البته صرف کوارډینیشن کوو هماهنګي کوله ډېر خدماتو په حق پیرایه کې ډېر نقش نه درلودو او ورته ویل کېدل چې صرف به هماهنګي زموږ ریاست کې داسې اجرایي صلاحیت یې که درلودو هم خو اجرایي کار ورته نه و سپارل شوی نو فعلا کار په دې جریان لري چې د کوچانو د صحت ریاست د وزاره د دوی راواخلي او د دې په تشکیل کې کوچانو ته صحي خدمات رایه کړل دي وروسته البته
سمه ده تاسو خو د کوچانو ذکر وکړو تاسو مهم ستونزې یاد کړئ چې د ماشومان چې دی هغه د تعلیم په جاری کولو کې ستونزې لري نو لپاره تاسو کوششونه روان دي څنګه چې ما د دې رور د پښتنو نه اول تاسو نه هوته پوسو کو چې کوچیان څه مهم مسلې لري نو نورې څه داسې اقتصادي مسلې دي چې دای د حل کولو لپاره تاسو څه کوئ
دقیقا چې کوچان د تعلیم او د خپل ژوند په هر برخه کې ستونزې لري یعنی خو څو برخې دي چې د کوچانو ډېرې مهمې دي مثلا تعلیم دی د هغوی لپاره یو لومړیتوب دی د ټولو لپاره ټولو انسانانو لپاره لومړیتوب دی صحت دی د ټولو لپاره یو ضرورت مبرم دی همداراز مالداري ده د کوچانو چې د هغوی ژوند د هغوی اقتصاد د هغوی تعلیم د هغوی صحت د هغوی هر څه تقریبا په همدې ولاړ دی د مالداري په برخه کې ډېرې ستونزې لري خو تاسو مشخصه پوښتنه دا وه چې د اقتصاد په برخه کې مونږ څه کوو د اقتصاد په برخه کې زمونږ لوی ریاست ځینې پروګرامونه لري ځینې پلانونه لري مونږ سږ کال په دې وتوانېدلو چې د زمونږ د مشر رئیس صاحب هلو ځلو جمهور رئیس د یو کمیسیون د تشکیلېدو امر ورکړ چې په هغه کمیسیون کې تقریبا دیارلس زی داخل اداره داخلی دی دا دیارلس اداره هغه دی چې سکتوري ادارې دی او د کوچان ریاست سره په یو ډول نه یو ډول تړاو لري
صحیح
نو د دې کمیسیون نوم هم داسې و چې د کوچانو د اقتصادي او ټولنیز پراختیا کمیسیون نو وزیر د دې کمیسیون هدف هم داده چې اقتصادي پراختیا د کوچانو لپاره نهادینه که و دوی تا ده اقتصادی پراختیا یا پرمختگ لپاره کارونه و که بده درشل که دوی یو پالیسی ترحک کرده ده کوچانو ده اقتصادی ده پرمختگ لپاره ازین مدلونه
طرح کړی دی او وړاندې کړی دی جوړ کړی دی چې تر اوسه دا مکمل عملی شوی نه دی، یعنی منل شوی نه دی، خود جوړ کړی دی، د کوچانو لوی ریاست جوړ کړی دی او هغه به وروسته د چې کمیسیون مکمل پرې موافقه کوي، د کوچانو د اقتصادي بیا رغونې لپاره به ځینې ګامونه دي چې اخیستل کېږي، د هغوی مالداري ته توجه ده، د هغوی ورشوګانو ته، د هغوی ځای کېدلو لپاره. نو
سما او بخښه، تاسو خبره مې په منځ کې پاتې کړه، خو تاسو چې د مدني فعالینو شبکه دا دوه کال کېږي چې تاسو روانه کړې ده، نو هغه خو تاسو یو طرف ته یو کار روان دي، تاسو چې کله خبره کوله ما سره، نو تاسو چې سیاسي فعالیتونه هم پیلول غواړي، نو هغه طرف ته تاسو رجحان څنګه روان دي؟ لکه ولیم دا سوچ کو چې سیاسي فعالیت هم پکار دی.
څنګه چې ما مخکې د ټولنیزو یا مدني فعالیتونو د پیل لپاره خپله انګیزه وویله چې څه باید شول چې دا فعالیتونه پیل کړم، همدارز موږ په سیاسي میدان کې هغه یوه مقوله ده، خبره ده، نه پوهېږم سمه ده، مایر دی وایي چې که غواړي چې در باندې داسې کس چې ته فاسد ګڼې یا د کار وړ نه ګڼې، دا در باندې سیاست ونه کی، حکومت ونه کی، نو ته سیاست وکړه. دا فکر کوم چې یو انګیزه د اکثریت هغه ځوانانو لپاره چې غواړي سیاست ډګر ته راومخته شي، سیاسي فعالیتونه وکړي، د دې لپاره چې ځوانان باید خپله هغه فکر چې لري، هغه انګیزه لري د خدمت، هغه شوق د خدمت دولت لپاره لري، پلانونه لري، برنامه لري، دوی نشي کولای چې د نورو په ذریعه دا عملي کړي. یعنی یو ګام کې به سره هم نظر ای، دوه ګامو کې به هم نظر ای، خو مکمل د دوی چې کومه نظر دی، د دوی چې کومه خواست دی، هغه نه کېږي، نه پلي کېږي. نو دا یو ضرورت دی چې ځوانان غواړي، که څه هم ډېر زیات ناخوالو سره به مخ کېږي، ستونزې ډېر زیات دي، مخصوصا د یوې ښځې لپاره چې یوه ښځینه رامخته کېږي او وایي چې زه د سیاسي ډګر ته وزم یا مدني فعالیتونه کوم. هغه په افغانستان ټولنه کې تاسو پوهیږئ چې ډېر زیاتو ناخوالو سره مخ کېږي، ډېر ناخوالو خندونه ورته انتظار کېږي چې دا به ورسره مخ کېږي. خو بیا هم دا چې مني واضح ده چې یو عزم بلري و قوي اراده بلري، او زه هم د دې لپاره چې غواړم چې نور د دې وخت دی چې باید هغه راشي، نو بدلون راشي. او دغه څنګه چې کلاسیک ډول موږ روان یو چې هغه مشران دي او مشران دي، زموږ مشران دي او مشران دي او مشران دي، دا سلسله باید نور ختم شي. او غښتلي ځوانان چې فاسد نه وي، په فساد کې غرق نه وي، د فساد تمه ترې نه کېږي او په کار پوه وي، دوی باید رامخته شي. یوازینی د حل لار هم دغه ده د افغانستان فعلاً لپاره.
بس الله دې تاسو له کامیابی در کی، هغه وی چې ګډ لک سر ته وایو چې تاسو سیاسي کمې حل زلي. او بس پروگرام کې ډېر کم وخت پاتې دی، په اخره کې بس تاسو یو دوه پوښتنه دا وکم چې اوریدونکو لپاره بس تاسو څه پیغام وی او د مستقبل لپاره یا آینده لپاره تاسو څه پلانونه دي؟
ډېر زیاته مننه. د اوریدونکو لپاره مې پیغام دادی، په مجموع کې نه یوازې هغه کسان لپاره چې د کوچانو لپاره دا پروګرام اوري، مونږ او تاسو هغه څوک چې په افغانستان کې دننه دي، تل دا شکایتونه کوو چې زمونږ وزیر په زړه نه دی، وکیل په زړه نه دی، زمونږ رئیس په زړه نه دی، راځئ چې له خپل ځانه پیل وکړو. یعنی ملت کې ډېر زیات توان دی، ځواک دی، هر څه د ملت په لاس کې دی، دا یوه دیموکراسي ټولنه ده او دلته هر څه د ولس په لاس کې دي، هیڅ هم داسې نه دي چې زموږ د اختیار نه او د ولکې نه خارجي. نو زه وایم چې هر هغه ځای کې چې موسه کېږي، د هغه چا نه حمایت وکړئ، د هغه چا ملاتړ وکړئ، د هغه چا دغې خبرې پلوي ودرېږئ، کومه چې حق وي، کومه چې ستاسو په ګټه وي، ازمایل شوي نور مه ازمایئ. مثلا موږ ډېر زیات داسې کسان لرو چې زموږ وطن ته ډېر زیات زیانونه رسولي دي، خو بیا هم چې کله دولت مثلا یو اقدام وکړي، یو څوک پاتېږي، د هغه په ضد یوه خبره نه وکي بیا زمونږ ولس داغه په ملاتړ ولاړي. زه وایم چې ولس باید نور د دا قبیله او قوم او ژبې او د دوی دې معیارونه تیر شي. خاص د وطن لپاره هر څه چې کوي، که خبره کوي، که ملاتړ کوي، که څوک تخریبوي، که هر څه کوي، د هیواد لپاره دی وکړي، د ملي منافعو لپاره دی وکړي، د خلکو د ځان لپاره دی وکړي. بس دی نو مونږ باید یو بدلون راولو، مونږ باید هر څه بدل کړو. او دا هر څوک په دې کې نقش لري، په دې بدلون کې هر څوک ډېر وړو کوي یا ډېر غټ، خو مدام نقش پکې لري. دا مې ولس ته پیغام و. همداشان تاسو ویلې چې د مستقبل یا آینده لپاره پلانونه څه دي، دا به انشاءالله په مستقبل کې پرې بحث وکړو که ستاسو خوښه وي، ځکه دا خو ډېره لویه خبره ده.
صحیح. بس الله دې تاسو له کامیابۍ درکړي. ډېره ډېره مهرباني فرزانه الهام، تاسو خبرو ډېر خوند وکړو. ډېره مننه. ډیره مننه اوریدونکو نه هم کو چې هغوی پروګرام واوریدل او پکې راسره برخه واخیست. اوریدونکو امید کو چې دا پروګرام به نن ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به دغه شان نورې میلمنې راځي. لایي سره بدایي د کار او ژوند پاک له خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
مکتب کا سبائی را خار کے روانہ، دل خبر تھی زندگی را خار کے روانہ. سر سری دا خار کے روان، قاتل خبر پہ